پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې موظف دې باطل رای له اصلي رایو څخه جلا کړي. نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ټول 160 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنګټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا عقرب پر 19 باید د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګل جان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
مونږ دغه ټول نتایج چې د ولایتونو راځي او یا دلته په مرکز کې د کابل د ولایتي چې نن پیل کیږي دا تصفیه کوو. توری او سپین رای به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
د خبرې داسې مال سوي چې د انتخاباتي شکایتونو د سپارلو 48 ساعته موده تیره نیمه شپه پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له بهیر څخه تر 6000 زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 160 ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمته کې تیر کړي دي. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریا نزهت د سه شنبې په شپه ازادي راډیو ته د دې ښوونکو د برمته کېدو په اړه وویل.
یک تعداد از افرادی که وابسته به طالبان هستند و در این ولسوالی فعالیت دارند
د وی یو شمیر وسلوال چې طالبانو پورې تړلې دي د ګیرو په ولسوالۍ کې فعالیت لري. دوی غوښتنه کولی چې زموږ د ښوونکو تنخوا دي چې دا مهال د کابل بانک له لارې ورکول کیږي او ښوونکي له بانک څخه تنخوا اخلي هغه له بانک ونخلي او باید د معتمدینو لخوا ورته تنخوا توضیح سي څو طالبان یوه اندازه مالیه ترې واخلي. د پوهنې وزارت ویاندې زیاته کړه چې د دې ښوونکو او د معرف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړیو په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشي سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د چک جمهوریت له سفیر سره په داسال کې کتلي چې تازه په هرات کې د چک جمهوریت یو سرتیری وژل سوی دی. د ملي امنیت شورا له دفتر خبر سوی خبر پاڼه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چک جمهوریت سفیر پیټر شتیپانګ سره په کتنه کې نوموړي ته په هرات کې د یو چکي سرتیری په وژل کېدو تسلیت ووایه او په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه. زموږ غلزادې راډیو ری. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلي چې د واشنگټن پوسټ خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤلیت ورګرځي. پومپیو پرون ویل چې امریکا متحده ایالاتونو د مسافرتي ویزو د لغوه کولو او ځینو احتمالي بندیزونو د لګولو په حال کې ده. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و خو بیا راونه ووت. لومړی سعودي د هغه د وژنې تورونه ردول خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي په قونسلګری کې په فزیکی شخړه کې وژل سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خاشقجي وژنه د تاریخ تر ټولو بده پټونه یاده کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودي غوښتي چې د جمال خاشقجي د جسد په اړه سپیناوی ورکړي. هغه هم درز ټینګار کړی چې د دې پیښې عاملین باید په استانبول کې محاکمه سي. 59 کلن جمال خاشقجي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم د پالیسیو منتقد و. د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هڅه کوي گاونډي هیواد هندوستان ته د دوستۍ لاس وغځوي. عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په بهیر کې او دغلته د راتلونکو پنګونې د نوښت په کنفرانس کې د ګډون پر مهال ویل، له هغه وخت چې په انتخاباتو کې بریالی سوی او کار یې پیل کړی، څه چې د هڅه کړې هند ته د دوستۍ لاس غځول دی. د پاکستان د صدر اعظم په وینا تمه لري چې د هندوستان سره به د سولې خبرې په دې هیواد کې د 2019 میلادي کال په پسرلي کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته بیرته پیل کړي. او سپینې مڼۍ ویلي چې د یوه نوي فضايي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سهشنبې په ورځ په واشنګټن کې د فضايي چارو په اړه یوه کنفرانس ته وویل چې تر 2020 کال مخکې د خپلواک فضايي ځواک رامنځته کول ممکن نه ښکاري. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړیو کې د امریکا د پوځ د شپږمې څانګې په توګه د فضايي ځواک رامنځته کولو امر کړی و. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبري خبرونه په راپورونه کې ورته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي باطل رایې له اصلي رایو جلا کوي.
دا تصفیه کوو، تورې او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي، مختلف روشونه موږ لرو.
په غزنی کې د امنیه قومندان د بدلېدو پر موضوع انتقادونه سوي.
خو دا هم ویلای شو چې د ده په تبدیلي کې د خارجي استخباراتو لاس و. قومندان صاحب په غزنی کې لاسته راوړنې لري.
د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو چې د کندهار د امنیه قومندان پر وژل کېدو او نورو موضوعاتو یې لیکنې خپرې کړي. په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولی چې هڅه کوي د خبریال جمال خاشقجي له قضیې د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي پر ټاکلي وخت، یعنی د لړم یا قرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. ګلاد جان عبدالبدی سیاد ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي. رحمت الله افغان د شغلي سیاد خبري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
بله صالح صاحب، نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي معلوماتو د راټولولو په ملي مرکز کې د افتتاح په مراسمو کې د دغه کمیسون رئیس وویل چې باطل رایه به له اصلي هغو نه بیلوي او په دې برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمن دی. دوی ویل چې په دې برخه کې نه زور چلیږي او نه هم زر چلیږي او دوی به اصلي رایه له باطلو نه جلا کوي.
مونږ دغه ټول نتائج چې د ولایتونو ناراضي او یادلت په مرکز کې د کابل دی ولایتي چنن پیل کیږي. دا تصفیه کوو، تورې او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي، مختلف روشونه موږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست د رای ورکوونکو نه درلود. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
ښاغلی سید وویل چې په د پنجشیر همدارنګه د پروان د موادو انتقال کابل ته پیل شوی ده او نن به د کابل هغه کوم مواد چې د عامه مراجعه سي او د انتخاباتي معلوماتو ملي مرکز کې به جای په جای سي. د همدارنګه ویل هغه صندوقونه چې له امضا پرته رای کېشتون ولري دغه به باطل اعلانېږي او نتایج به په خپل وخت، یعنی د عقرب په 19 اعلانېږي، خو له اعلان وړاندې به باطل رایه له اصلي رایه نه بیلوي. همدارنګه سیاد ومنله چې د انتخاباتي کارکونکو ځینستون په کار کې ځینستون موجود وي. دوی ویل چې په ځینو مرکزونو کې په لوی لاس او ځینې هم په لوی لاس دغه د بایومیټریک ماشینونه خراب شوي وو، همدارنګه په قصدي ډول، خو په ځینو ځایونو کې د بایومیټریک سیستم کار نه کوي. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. د رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر وایي پر ټاکلي وخت، یعنی د لړم یا عقرب میاشتې پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلانېږي. ګلاجان عبدالبدی سید زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. پا غزنی ولایت که ده امنیه قماندان تبدیلی غبرگونو نپاره بولیدی. ده غزنی ده ولایتی شورا مرستیال و ایل بعد مرغه پا افغانستان که ده زینو نظامی او دولتی چاروکو تبدیلیانی ده سیمی ده استخباراتو پا خواشکی جه. تفصیل ده حبیب رحمان تاثیر پراپور که.
د غزنی د ولایتي شورا غړي وای په افغانستان کې د چارواکو تبدیلیان د افغان چارواکو او افغان ولس په خوشه نه بلکې د سیمې د استخباراتي کړیو په خوشه تر سره کیږي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامران په غزنی کې د امنیه قومندان جنرال فرید احمد مشال له غزنی څخه د مخشي په غونډه کې وویل د سیمې د استخباراتي کړیو په خوشه په افغان دولت کې د ننه ځینې عناصر هڅه کوي چې د کار خلک له کار څخه ګوښه او د دوی د خوشي کسان په دندو وګمارل سي.
خدا هم ویلای سو سید د په تبدیلی کې د خارجي استخبارات ولاس وو کومندان صاحب غزنی کې لا سراولن لري ډيري لري خو وام د لا سراولن به زده و بولم چې مو تاسو د شهیدان یو 15 شپه کال کې غزنی کې ترور کیږي او یو کال مو تاسو د ترور لامل په یوه نیمه میاشت کې 15 یانه پر دلی ترور شو سیاغه وړ وړ کسانو د ولایت او کمیساری ترمن په دپلو باندې خلک موږ ته ترور شو خو دغه یو غټه لاسته راوړنه چې دی د غزنی په ولایت کې لري ترور چې دی راغی له دوی سره ترور بند شو.
جنرال فرید احمد مشال په غزنی کې د اگست میاشتې د لسمې نیټې له سختې جګړې وروسته د سمنوالۍ له رتبې څخه د جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه چې د غزنی د خلکو په وینا په دغه ځای کې د خلکو په زړونو کې هم ځای وموند. د غزنی امنیه قومندان فرید احمد مشال له 15 میاشتو وروسته له دندې ګوښه او پر ځای داود ترخیل د ده ځای ناستی وټاکل سو چې امکان لري د چهارشنبې په ورځ په خپله دنده پیل وکړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږیست. په همدې خبرونه کې دا راپور هم خپرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغوی افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې په افغانستان کې جنګیږي. په دې خبرونه کې ستاسو اسمسونه هم لولو.
ټاکل شوی چې د افغانستان بانک راتلونکي شنبه 22 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه 22 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزادې او رڼې پروسې له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو او سوداګریزو بانکونو څخه هم غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک دغه لیلام په داسې حال کې کوي چې د افغانیو ارزښت د ډالرو په وړاندې راټیټ شوی. په بلخ کې پر یو شمېر بزګرانو د پنبې راټولولو 114 کڅوړې وویشل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې د راټولولو دغه 114 کڅوړې له 2 ملي لومړیتوب څخه د ملاتړ پروګرام له لارې د دې ولایت پر یو شمېر بزګرانو وویشل شوې دي. نوموړي وویل دغه توکي د دې ولایت د نهر شاهي، دهدادي، بلخ او شولګرې ولسوالیو کې پر پنبکارو بزګرانو وویشل شوې. په دې کې د پنبې د ټولولو کڅوړې، د سکشې، خولۍ او ماسک شامل دي چې د پنبې د نو لارو چارو د ترویج، د راټولولو پر وخت د ضایع د مخنیوي او د پنبې د کرکیلې د زیاتولو لپاره د بزګرانو د هڅونې په موخه ویشل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1120 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2020 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
لنه جی ساپین مو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوسم یو بهرنی مساله څیړو. ایران پر سعودي عربستان تور لګولې چې پر تهران د بندیزونو د لګولو لاله هڅه کوي چې د خبريال جمال خاشقجي لقد زیاده نړیوالو پمبل خواته واړوي. سعودي حکومت د سیشمې پرز پر ځینو لوړ رتبه ایرانی مقامات او بندیزونه ولګول. رضوان مراد د موضوع څرلې په استودیو کې راسره دی. مراد صاحب، ایرانی چارواکو پر سعودي عربستان دقیقا څه تورونه لګولي او تهران ولې دا ډول عکس العمل شولی دی؟
مننه سالی صاحب، دا لومړی ځل دی چې ایران په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو د موضوع په اړه په یو نه یو ډول عکس العمل خي او مستقیما په سعودي مقاماتو تور پرې کوي چې جمال خاشقجي وجل دی او اوس چې ایران پرون سعودي عربستان پر ایران نوی بندیزونه اعلان کړل نو ایران وایي چې د دې بندیزونو څخه هدف د سعودي مقاماتو دا دی چې په خپل په سعودي عربستان کې د نن په سیمه کې او په نړیواله سطح له هغه جنایت نه د ایراني مقاماتو په خبره چې سعودي د جمال خاشقجي پر وړاندې کړی دی له هغې نه د خلکو پام واړي او دا یو ډول هڅه ده چې غواړي د ایراني مقاماتو په وینا سعودیان د خلکو په سترګو کې خاوري وشیندي. د سعودي عربستان د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مارشال جنرال اسماعیل کوسری مهر ایرانی خبری آژانس ته دا څرګندونه کړې دی، وایي چې سعودي عربستان باید په نړیواله سطح مسؤول وبلل شي او باید پرې نه ښودل شي چې دا ډول جرمونو څخه چې د جمال خاشقجي په برخه کې شوی دی په اسانۍ خلاص شي.
بلې مراد صاحب، پر ایران سعودي عربستان او لویدیځو هیوادونو تازه کوم بندیزونه اعلان کړي دي؟
متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو خو پر ایران خپل بندیزونه پر ځای ساتلي. امریکا وروسته له دې چې په تېره مې میاشت کې له ایران سره د اټومي موافقې نه ووت نو پر ایران بیا بندیزونه برحاله کړل. د ایران اقتصادي او د تیلو سکتور یې پنخه کړ. خو سعودي عربستان بیا د سه شنبې پورس د ایران د سپاه پاسداران ځواک د بهرنیو عملیاتو مشر جنرال قسیم سلیمانی په تور لیست کې شامل کړ چې نشي کولای سفر وکړي او د غراز د هغه پانګه او څه چې لري هغه به کنګل کیږي په بهر نړۍ کې. دا هغه کس دی چې د امریکا د خزانه وزارت په 2011 کال کې تورن کړو چې سلیمانی او د غراس عبداللهی او یو بل کس چې د ایران د امنیتي ځواکونو افسر دی صالحی، دا هغه کسان دی چې امریکا او سعودي ویلیو چې په هغه وخت کې په امریکا کې د سعودي د سفیر جوبیر د وجلو پلان جوړ کړو. نو ایران او د سعودي ترمنځ یو بیا دغه بحران مخ په زیاتېدو دی او دواړه هیوادونه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده مشکلات لري، خپلو کې پر یو بل انتقادونه کوي. خو د جمال خاشقجي په موضوع کې دا لومړی ځل دی چې ایران په مستقیم ډول له دې قضیې څخه په استفادې په سعودیانو تورونه پورې کوي او سعودیان د هغه په مرګ او په وژلو تورن غړي.
ډیره مننه له رضوان مراد نه. ومو ورېدل چې ایران پر سعودي عربستان تور لګولې چې پر تهران د بندیزونو د لګولو له لارې هڅه کوي چې د خبریال جمال خاشقجي له قضیې څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو د کندهار د امنیه قمندان پر وژل کېدو او نورو مسایلو لیکنې خپرې کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د شهادت په څرنګوالي او د سولې په تړاو پر روانو بحثونو لیکنې کړي دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې افغان ولس مشر له پاکستان څخه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق وژونکي د افغانستان ته وسپاري. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې ولس مشر اشرف غني په کندهار کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې غونډې ته په وینا کې پاکستان ته په خطاب کې وویل چې د جنرال عبدالرازق د وژلو توطیه په پاکستان کې جوړه شوې، مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولس مشر دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې وړمه ورځ د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي اعلان کړه چې د کندهار د روسي پیښې پلان د ډیورند د کرښې بلې خوا ته جوړ شوی و. ملیارمن ورځپاڼې به لیکلی دی کله چې ولس مشر پوهیږي چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې تراهن په پاکستان کې دی نو پکار ده چې امریکا اړ باسي سو په اسلام آباد خپل فشارونه زیات کړي. ورځپاڼې لیکلی دی په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د شهادت د پیښې په اړه چې پکې د کندهار د ملي امنیت رئیس هم وژل شوی خو والی بیا په پښو لګېدلی او اوس مهال د امریکایي ځواکونو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی زیات ګمانونه موجود دي او پکار ده چې څرنګوالی برملا شي. رسپانې د خپل تبصرې په پای کې له حکومت د هغو کسانو د ژر تر ژره د ګوښه کولو غوښتنه هم کړې چې د هیواد د امنیتي او کشفي ادارو رهبري په لاس کې لري او ناغېړي کوي. هیواد دولتي رسپانې به لیکلی دی چې افغان حکومت له پاکستان څخه د قندهار د پیښې د عاملینو د نیولو او ورسپارلو غوښتنه په ټول جدت سره تعقیبوي، ان که دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابېدو سبب هم شي. روسپانه وړاندې د پښتنې ته هم د جواب ویلو هڅه کړې چې په حمله کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان ولې نه دي زیانمن شوی. روسپانه لیکي چې پر امریکایي قومندان جنرال میرل باندې د حمله د نه کېدو یو دلیل ښایي د امریکا له غضبه د پاکستان ویره وي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې زندو ورځپاڼو په لیکنې خپرې کړې دي. ویسا ورځپاڼه لیکي د نېشنل انټرسټ مجلې لیکلی دی چې افغان سوله یوې نوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. داسې اجماع چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ د پرځولو سبب شوه. ورځپاڼه وړاندې په افغانستان کې د روانې جګړې پیچلتیا او ته په کتو لیکلی دی چې د سوله ییز حل پر وړاندې له پرتو ننګونو هم سترګې نشي پټېدی. ورځپاڼه دا هم لیکلی دی چې نېشنل انټرسټ امریکایي مجله په دې باور ده چې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ګټه په ثبات کې ده. نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې یو داسې بهیر پیل کړی چې په کې د امریکا، روسیه او چین ګټې سره وتړي. ملیارمن ورځپاڼې به لیکلی دی چې ټوله نړۍ او د شخړو دواړه غاړې دې نتیجې ته رسېدلې دی چې د افغانستان جنګ پوځي حل لاره نه لري، خو له دې سره سره هیڅ یو اړخ بل اړخ د قانع کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي چې امریکا هڅه کوي چې د افغانستان له روانه شخړې ځان وباسي، خو د سیمې هیوادونه بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وخت څخه مخکې د وتلو په اړه اندېښنه ښیي. ورځپاڼه د مطلب په دوام دا هم لیکلی دی چې د سیمې هیوادونه لکه روسیا، چین، ایران او آن هند د سولې له خبرو لرې ساتل شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاکستان ته یو بیا خبرداری ورکړی چې پر خپل خاوره د هغوی افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې په افغانستان کې جګړه کوي. پامپیو ویل چې په واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د څرګندونو پر مهال کړي او ویلي دي چې په دغو ټاکنو کې د زیاتو افغانانو ګډون د امریکا لپاره د تشویق وړ پرمختګ دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له فرشته جلالزی څخه خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې انتخابات وستایله. وی ویل چې له ټولو خطرونو او خونړیو حملو سره هم په دې ټاکنو کې زیاتو افغانانو ګډون وکړ او دا د امریکا لپاره د خوشبینۍ خبره ده. پومپیو همداراز پر پاکستان ژغ وکړ او یو بیا خبرداری ورکړ چې پر خپل خاوره دي د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې د پوینا په افغانستان او په هند کې حمله کوي. هغه وویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی سي. پومپیو ویل موږ توقع لرو چې پاکستان به پر خپلو لویدیځو پولو افراطي وسلوالو ته د تګ راتګ او تم کېدو موقع نه ورکوي. پومپیو ویل موږ تر دې زیات واضح پیغام پاکستان ته نسو ورکولی او که پاکستان دا کار ونه کړي او صادقانه عمل ونه کړي مسؤول به وګڼل سي. مایک پومپیو په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو د روغې جوړې د امکان په اړه هم خبرې وکړې. هغه ویل ټول په افغانستان کې روغه جوړه غواړي او د دې لپاره پاکستان نسي کولای چې طالبانو د حقاني شبکې او نورو داسې ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې شکایت لري چې پاکستان هغه افراطي ډلې تغذیه کوي چې په افغانستان او هند کې حمله کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې تیره میاشت له پاکستان سره 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم له همدې عمله وځنډوله، خو پاکستان دا ادعا ردوي او وایي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې هم مرسته کولای شي. د طالبانو یو پلاوی د رواني میاشتې په پیل کې په دوحه کې د امریکا له استازو سره وکتل. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له ډېرې پخوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو ملاتړ څرګندوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې کیدونکې د تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ یو ساعته خبرونه اوري. چین غواړي چې فضا ته مصنوعي سپوږمۍ ولیږي. نور جزئیات له اسمت سروان اوري.
چین غواړي په 2000 میلادي کال اسمان ته یو مصنوعي سپوږمۍ واستوي. دا سپوږمۍ به تر اصلي سپوږمۍ 8 برابر ځلاند وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس دا سپوږمۍ به د چین د یو ښار د پاسه 50 مایل لوړ ځای پر ځای شي. د چین په جنوب کې د چنګدو ښار چارواکي وایي دا سپوږمۍ به چې رڼا یې تر اصلي سپوږمۍ 8 برابر زیاته ده، د چنګدو ښار آسمان د شپې له لوري روښانه کړي او حتی د ښار شاوخوا به رڼا کړي. چینایي چارواکو د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو ویلي دي چې د دې پروژې آیډیا یې له یوه فرانسوي هنرمند څخه اخیستې چې د هندارو یو امیل یې د مځکې په شاوخوا کې انځور کړی و. همداراز کلونه وړاندې روسي ساینس پوهانو په آسمان کې د سترو هندارو د ایښودو په وسیله د نړۍ د ځینو ښارونو د روښانولو طرحه وړاندې کړې وه، خو داسې ښکاري چې هغوی په دې کار کې بریالي نه شول. د دې پلان پر اساس به د لمر رڼا د هندارو په وسیله ځانګړو سیمو ته منعکس کېده. د چین د چنګدو د فضایي مایکرو الکترونیک سیستمونو د ټکنالوژۍ او ساینسي څیړنو د مرکز رئیس وو چون فون دو وای پر چنګدو ښار د مصنوعي سپوږمۍ د ځای پر ځای کولو پروژه مرسته کوي چې شپې رڼې وي. د ده په باور دا سپوږمۍ به له لس تر اتیا کیلومتره فضا روښانه کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پروژه به کله عملي شي. حاضر دمه ساینس پوهان او څیړونکي په دې کار کوي چې آیا داسې سپوږمۍ پر څارویو او نورو ژوو منفي اغیز لري او که یې نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زراب در خلیق شیراد غرمایش در اسوالی تیخ پل پیغام تایست پیزوز ما داغ پیغام در یاد آغا مایسی چی رزی یادی پر کارتون شی یادی داغا مایسی بندی سی مشراب طالبان و مشراب یه خوری خار و غریب تا یوا پرتن ما تا رکی زگر در مسلمانان در غرمایش در اسوالی در دولج و در تند سرمختی گر در نال یارات و نور زویت بارسو مایسی چی در مجر و پرنامه رزی طالبان و مشراب یه خوری السلام علیکم
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د غرمایش ولسوالۍ د لاهي له کلي څخه خبره کوم او فعلاً موږ په هرات کې د شپږ میاشتې کېږي چې هرات راغلي او دا خلک موږ یې نه د اسلام په سترګه کتلي نه د انسان په سترګه کتلي دي او موږ د دغه لر مقامه څه دا هیله کوو چې دغه زموږ ناله ولې نه اوري او دا زموږ خبره ولې نه اوري. دا خو زموږ سره نه انساني چلند شوی ده نه حیواني چلند شوی ده. دغه یو خو زموږ سره نه رسېد. نو موږ د لر مقامه څه دا هیله کوو چې د دې خلکو پوښتنه ولې نه کېږي. که یو سړی یو ځای یو څو حیوانان ولري لا د دو پوښتنه کوي نو دا خو انسانان دي ولې د دو خلکو پوښتنه نه کېږي. والسلام.
زابن پیدا زابل ولایت میزان ولسوالی زخه ستاسره په تماس کې یم. د میزان ولسوالی ډیره سخته وچکلی زپلې ده. د موسسات لخوا د خیز پام لرنه نه ده ورته شوې. د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي. ډېر خطرناکه واقع به رامابین سکي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. هغه اوریدونکو چې په خپلو سیمو کې جدي ستونزې لري کولای سي چې هر وخت له هر ځای څخه د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه راته ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمېره فار ده 0 23 43 1 شپېته 0 23 43 1 شپېته. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغان بسیم شبکې د 313 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته ستاسو څو رالېږلي اسمسونه الولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران له خوست څخه په خپل سیمه کې لیکلي، هغه زورواکي چې په انتخاباتو کې خپل ناکامي ګوري اوس به ګډوډي جوړوي. احمد شکیب له زابله د امریکایي چارواکو څخه مغوښتنه ده چې نور دی په تشو به عمل خبرو افغانان نه تیرباسي، باید د طالب وسلوالو پر حامیانو بندیزونه زیات کړي. منور له چمن څخه لیکلي، پرودات ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو مسأله په کلکو ټکو غندو. غزنفر له نورستانه، موږ ته باید په وانت وایګل ولسوالۍ کې عاجل د روشن خبرتی شبکی انتن پالیسی له نور شبکو څخه په تنگ راغلی یو. عبدالواحد مدقیق له لوګره، د لوګر په دولتي روغتون کې درمل نسته، خلک پیسې نه لري، باید حکومت پاملرنه وکړي. اسدالله اندړ له زابل لیکلي، هر وګړی هر وخت او هر ځای سوله غواړي. او سنگر د ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي، امنیتي مسولان باید هغه کسان هم تلاشي کړي چې پوځي یونیفورم یې په تن کړی وي. دا واسطه سوزینی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې د 313 شمیرې لارې مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. د ازادي رادیو دا خپرونه تر یوې بجې پورې دوام کوي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 422 11 2415.
افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي پر ټاکلي وخت یعنی د لړم یا اقرب پر 19 به د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. کلاجان عبدالبدی سیاد نن وویل چې د انتخاباتو کمیسیون موظف دی چې باطل رایې له اصلي رایو جلا کړي. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم جلال آباد لویه لاره بیرته د ترافیک پر مخ خلاصه سوې ده. د ننګرهار د رودات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا دروازه تړلې وه چې ګواکې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول یو سلوشل ښوونکي او د معرف کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشي سوي دي. دوی درې ورځې د طالبانو سره برمتول. د پوهنې وزارت ویاندي وویل چې د دې ښوونکو او د معرف د کارکوونکو په خوشي کولو کې هیڅ ډول معامله نه ده سوې، بلکې د قومي مشرانو او د غزنی د ښوونځیو د شورا د غړي په منځګړیتوب د طالبانو له برمتې خوشي سول. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هیواد یې د سعودي عربستان ځینې چارواکي پیژندلې چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشوکچی د وژنې مسؤلیت ورګرځي. او سپینې مڼۍ ویلي چې د یوه نوي فضایي ځواک د جوړولو په هدف طرحې مخته وړي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سېشنبې په ورځ په واشنگټن کې د فضایي چارو په اړه یوه کنفرانس ته ویلي چې تر 2020 کال مخکې د خپلواک فضایي ځواک رامنځته کول ممکن نه ښکاري.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل هر وخت د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د زهرو کاروان 19 پروگرام د خبرونی پاتې برخه جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې ملګری ملتونه د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي. خلومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمې پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو یو کارخانه ویجاړه شوه. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل د بدخشان پولیسو په کشم ولسوالۍ کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشې موادو یو کارخانه ویجاړه او په دې کارخانه کې 25 کیلوګرامه تریاک هم نیولې دي. په یو بل پیښه کې د بدخشان پولیسو یو سلشپک دیش بوتل الکولي مشروبات نیولې چې لارګو ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کیدل چې په تورې د دې موټر چلونکي هم نیول شوی دی. له کابل ښار څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ازادي رادیو ته وویل دا 300 کسان چې د کابل ښار د نادرخان تپی په شاخوا کې اوسېدل له نشه یي موادو سره د مبارزې او عامې روغتیا وزارتونو لخوا راټول او د معتادینو ضربستریز روغتون ته انتقال شول.
جمهوري معتادین
د معتادینو راټولول یو دوامدار پروګرام دی چې معمولا په اونۍ او یا 15 ورځو کې یو ځل کیږي. په ژمي کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو شمیر ډیریږي او د نادرخان تپی معتادین هم په دې خاطر راټول سول چې له دوی سره به زموږ اجتماعي څانګه د کار د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې په راتلونکي اونۍ کې هم معتادین راټول کړو.
د یادونه بار ده چې په کابل ښار کې د بې سرپناه معتادینو راټولولو کمپاین د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل او تر دې مهاله نږدې 2000 معتادین د درملنې مرکزونو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې وو کسان د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې یو تن هغه مهال نیول شوی چې غوښتل یې په کورلا موټر کې تر 10 کیلوګرامو ډیر چرس له سرخ رود ولسوالۍ څخه غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کړي. په دوهمه پیخه کې پولیسو په جلال آباد کې د نشې موادو شپک پرچون خرڅون کې له 1.5 کیلوګرام هیروینو سره ونیول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار پولیسو 315 کیلوګرام نشې مواد له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ او استیناف محکمو 14 کسان په جزا محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل دا 14 کسان چې یوه ښځه وه د نشې موادو د قاچاقو د لسو قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له 15 څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د نشې موادو د قاچاقو 23 تورن کسان د مرکز ته معرفي شوي دي. له نیول شویو کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروین، 2 کیلوګرامه مورفین، 13 کیلوګرامه ډیر تریاک، 530 کیلوګرامه چرس او 5300 ټابلیټ کا ګولې نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د نشې موادو پر ضد مبارزې لپاره نړیواله ستراتیژي جوړوي.
UNODC یو طرح جوړ کړی چې هدف یې په نړۍ کې د نشې موادو له ګواښونو سره مبارزه ده.
کابل شاریان وایي محتاجین د هغو ځایونو وسایل غلا کوي چې عام خلک کار ځنې اخلي.
ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفانه دغه ستونزه شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفادې ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
د برقي سګریټ په اړه له ډاکټر سید حبیب اروار سره مرکه لرو.
د دې په جوړښت کې اصلا 80 سلنه نیکوتین استعمالیږي.
رحمت الله وایي چې د ناسم علاج لامل په نشو وخت اسو.
د بی غیرتۍ ژوند کې را روان دي، د بی ننګۍ ژوند کې را روان دي، د بی عزتۍ ژوند کې را روان دي، د بی دیني ژوند کې را روان دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
زدارنا نه دي شرموم.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې نا وخت کېږي.
سمه ده، ده دې در پورته کېږم، د دروازه خلاصه کوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې ادارې په ستراتیژیکو فعالیتونو باندې لاس پورې کړی دی. د دې فعالیتونو هدف دا دی چې په نړیواله سطح د نشې موادو د تهدید مخه ونیول سي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې څانګې استازي مارکو لنوای دا ستراتیژي چې ساتونه میږي د نشې موادو په برخه کې د پخوانی پلانونو د نتایجو په پام کې نیولو سره چمتو شوی دی. دا ډول په دې ستراتیژي کې د دولتونو د نشې موادو پر ضد مبارزې پلانونه هم په پام کې ونیول سي. د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د ستراتیژي هرکلی کوي او وایي د افغان دولت ملي پلان په پام کې نیولو سره به د ستراتیژي د نشې موادو پر ضد ملي عمل پلان نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستان نه کیوړندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره به د تیرو لسو کلونو د پروګرامونو تر ارزولو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې لپاره یو جامع او نړیواله ستراتیژي جوړ کړي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو یا UNODC ادارې استازي مارکولن د افغان دولت له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ایزې ستراتیژي د ارزونې په غونډه کې وویل د نشې موادو پر وړاندې د ستراتیژیکو فعالیتونو پروګرام یا سارټو درې عمده هدفونه لري.
UNODC یو طرح جوړ کړی چې هدف یې په نړۍ کې د نشې موادو له ګواښونو سره مبارزه ده. دا یو عملی او د بدلون وړ طرح ده چې پر دې بنسټ به ملي هدفونه ترلاسه، له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ایز میکانیزمونه جوړ او عملی شي. دغه ډول به له نشې موادو سره د مبارزې د سیمه ایزو او نړیوالو پروګرامونو ترمنځ همغږي رامنځته شي. کوم بدلونونه چې موږ یې له نشې موادو سره په مبارزه کې غواړو، هغه بدلونونه یو هیواد په یوازې ځان نشي راوستلی، بلکې د داسې هدفونو ترلاسه کول په نړیوالو پروګرامونو کې اصلاحات غواړي.
UNODC خبرداري ورکوي چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول ډیر سوی او هر کال یې غوښتنه نور هم ډیریږي. ښاغلی کولن وایي د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې ملي پروګرام اغیزمن نه و، ځکه نو د کوکنارو کښت او تولید هم راکم نه سو. افغان دولت د نشئی موادو تولید، قاچاق او استعمال نړیواله ستونزه بولی او د یو ان او ڈی سی ادارې لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوال استراتیژي د جوړیدو هرکلی کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت له نشئی موادو سره د مبارزې عملی پلان او سیمه ییز استراتیژي نوې طرحې ته په کتو سره د سارټو پروګرام د عملی کېدو وړ دی.
دا د نړۍ په کچه یو لوی استراتیجی ده چې لا تر اوسه پورې نه ده نهایي شوی. یو ان او ڈی سی یو سیمه ایز پروګرام هم لري چې افغانستان او د سیمې هیوادونه پکې شامل دي. په دې چوکاټ کې سیمه ایزه همکاري هم شته. د سارتو استراتیجی هم د یو استراتیجیک سند په توګه په افغانستان او سیمه کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د تطبیق وړ ده.
دروان کال په لومړیو کې د تاشکن ازبکستان په کانفرنس کې له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې پر پروګرامونو ځکه انتقاد کېده چې د نشئی موادو په کموالي کې ګټور او موثر نه ول. له همدې امله په دې غونډه کې د دولتونو استازو وړاندیز وکړ چې باید له نشئی موادو سره د مبارزې و جامع او نړیواله ستراتیژي جوړه شي.
محمد ایاز ترنکو چې د ملګرو ملتونو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ستراتیژي په اړه راپور اوروي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدل شي. او اوس به وګورو چې په کابل شهر کې د هغو ځایونو وسایل ولې خوندې نه دي چې عام خلک کار ځنی اخلي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې ډېری محتاجین عامه تاسیسات ویجاړوي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان حشمت ستانکزی ازادي رادیو ته وویل په کابل شهر کې محتاجین د شپې لخوا د عامه تاسیسات وسایل غلا کوي او بیا د زړو وسپنو په بیه خرڅوي. کابل شهریان او پولیسي جرګه کې د خلکو استازي بیا د محتاجینو لخوا د عامه منفیات تاسیساتو د وسایلو په اړه اندېښنه ښیي او ساتنه یې د عامو خلکو مسؤلیت بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ښار ځینو سیمو ته ورغلم چې هلته د پارکونو پنجري پر لخته یو پرتې جالۍ، د اوبو نلونه او بمبي ویجاړې او وسایل وړل شوي ول. د کابل ښار چمنې حضوري چې څو کال وړاندې یو خصوصي شرکت په ډیر مالی لګښت جوړ کړی وو، اوس یې فلزي کټاري ماتې او پلسکونو متادین ورکې وسیږي. د غراز د کابل خار په نور سیمو کې هم د لختیو سرپوخونه او د وسپنې جالۍ ویجاړي او یا غلا شوې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل په کابل خار کې ځینې معتادین د عامه تاسیساتو وسایل غلا کوي او بیا د شپې لخوا په بازار کې خرڅوي.
هر بنسټ لپاره د پولیس او کنډاک شته چې د امنیت وساتي. همدارنګه ځینو سیمو کې په پارکونو کې متاسفانه دغه ستونزې شته چې ځینې معتاد کسان کله ناکله د شپې تیارې څخه په استفادې ځینې کټارې یا دروازې باسي او خرڅوي.
کابل خاریان شکایت کوي چې په کوڅو او بازارونو کې له معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي چې معتادین د لختیو سرپوخونه او د اوسپنې جالې له ځانو سره وړي او بیا یې په بازار کې خرڅوي. یو شمیر دوکانداران چې د کابل حضوري چمن ته نږدې میوې خرڅوي د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دلته مونږ پورې انګور ورته راځي چې څه شی لاسته ورشي هغه وړي. دا خو داسې کې هغه ته اوسپنې ښکاره د دې کې بندې هغه وبه د کټارې وګورئ سنن تاسو ټول پورې نشته.
په ملی بس سلو لاری که می موتر پلختی که ولوید او 1500 افغانی توانی شوم. دازکه چه معتادینو لزدو مکرویانو چخه دلختی و جالی وڑی دی. هرچیری چه دلختی پر سر جالی نشتا حقا نشیان وڑی دی.
کابل خاریان وایی هر چوک چه ده معتادینو ده غلا مخوونی سی دوی تهدیده بی. زکنو نشان لدار پرت آمه تاسیسات وی جالوی او وسایل لزان سر وڑی. د کابل امنیه قومندان په دې خار کې د عامه تاسیساتو د ساتلو لپاره د پولیسو یا ګرځندګزمی خبر ورکوي. لبلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې غړی فاروق مجرو بیا په دې نظر دی چې عامه تاسیسات د خلکو د هوساینې لپاره جوړ شوي، نو باید خلک یې له پولیسو سره په ګډه وساتي.
تمام تاسیسات که برای رفاه
طول عامه تاسیسات لکه پارکونه، جمعتونه، تفریحی زیونه، دو بو چاگانی، دو بو رسولو شبکی، دا ټول د خلکو د حسین لپاره جوړ شوې دي او خلک مسولیت لري چې پاک او خوندي وساتي، ځکه خلک ګټه ځینې اخلي. خو د شپې له خوا یې باید پولیس ساتنه وکړي او پرې نږدې چې د عامه تاسیساتو وسایل لوټ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي له چارواکو څخه غواړي چې معتادین له ښار څخه راټول او د درملنې روغتونونو ته یوسي، ځکه چې د استوګنې په سیمو کې د معتادینو موجودیت ستونزې ډېروي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2016 نیمه مزنی سپو خبريږي او اوس به د برقي سيګريټو په اړه خبرې وکړو. په دې وروستیو وختونو کې ګڼ شمیر ځوانانو د برقي سيګريټو څکول ته مخه کړې ده. طبي ډاکټرانو وایي دا ډول سيګريټ ډېر نیکوتین لري او د یو شمېر ناروغۍ تر څنګ د احتیاط سبب هم کیږي. دا چې برقي سيګريټ څنګه جوړښت لري، ځوانان یې ولې څکوي او کوم زیانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا سګریټ څه ډول جوړښت لري.
ټول انواع د سګریټ د سګریټو تجاران یا مافیا ورته وایم، دا په دنیا کې په رنګارنګ شکلونو بدلی د دې په خاطر چې خلک قرار قرار دې ته متوجه کیږي چې د سګریټو یا تنباکو استعمال څومره ضرور نه لري. برقي سګریټ اصلا په 2003 کال کې په چین کې د سګریټو د ترکولو لپاره د برقي سګریټ په نام باندې یو شی تولید کړ او د دې په جوړښت کې د هماغه وخت نه تر اوسه پورې کوم شیان چې استعمالیږي د هغې کې یو خاص بوی او خوند تولیدیږي. ښه خوند ورکوي یو انسان دپاره څوکې چې اوسکي، چې د دې په جوړښت کې اصلا 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقي سګریټ ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بطری استعمالیږي. په تعصب سره د برقي بودن د دې یا بطری څومره ضرر لري، چې د دې برقي سګریټ د استعمال د وجه نه انفجارات رامنځته کوي چې ډیر خطرناکي.
د برېښنایي سګریټو څکول کوم زیانونه لري؟
د برېښنایي یا برقي سګریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري. په لومړي سر کې داسې یو خوازه او تبلیغات داسې و چې الکترونیک سګریټ د سرطان سبب نه کیږي، اما اوس تحقیقات دا په بریتانیا کې، په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي. هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې احتیاط رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي. او د دې په خوا کې نور هغه تنفسي ناروغیان چې د عادي سګریټو چلمو د شر نه پیدا کیږي، ستوني درد شو، د مختلف دردونه، تانسلونه، نور دغه په استعمال باندې هم دا پیدا کیږي، حتی دغه نه خطرناک.
دا سګریټ له نورو عادي سګریټو سره څه توپیر لري؟
دې په شکل کې فرق دی، یو. دویم فرق دا ده چې دې کې یو خاص خوند دی، د دې په خاطر چې خلک وغولیږي استعمالی، او بل دا ده چې د دې هغه ظاهري شکل داسې دی چې څوک ورنه ظاهر داسې متنفر نه کیږي. زمون خلک اکثر پیژنیم نه وایي چې دا څومره ډولي چې دی. اضرار په لحاظ، په طبي لحاظ چې کوم خطرات د تنباکو او نیکوتین د استعمال نه پیدا کیږي، هغه که د دې سګریټ شکل په هر شکل باندې تغیر شي، د دې تنباکو د استعمال شکل او د نیکوتین د استعمال شکل، هغې نه به پیدا کیږي.
ځینې خلک یې ځکه څه کوي، فکر کوي چې دا سګریټ د نورو سګریټو په شان تاوان نه لري، دا باور څومره سم دی؟
په لومړي سر کې کله چې په 2003 تر 2015 شپږم کال پورې په چین کې دا شروع وته، دا فکر کوي چې کېدای شي دا نسبتا هغه ته ضرر کم وي. دویم دا ده چې سرطان ځان وي. دریم دا ده چې دا کېدای شي د سګریټو د پرېښودلو سبب شي. اما دا خبره وروسته غلط ثابته شوه. تاسف سره کمپنیانې په داسې انواو او ډولونو رنګونو باندې کوي چې خلک تشویقوي.
ځینې خلک باور لري چې برقي سګریټ د نورو سګریټو په پرېښودلو کې مرسته کوي، دا خبره څومره سمه ده؟
دا وروستي تحقیقاتو ثابته کړې ده کوم کسان چې د برقي سګریټ استعمالوي سرطان اندازه 3 چنده زیاته. دوهمه خبره دا وه، د سګریټو د پرېښودلو بانه باندې چې دا د استعمال زیاتیږي، نه یوازې دا چې دا د سګریټو د پرېښودو، بلکې نور خلک چې سګریټ نه څکي هغه هم سګریټ خواته زیات تشویقیږي. بالاخره د نور سګریټ سبب د نورو خطرناک معتاد کېدو سبب کېدای شي. نو دا ټول هغه تبلیغات دي د ځوانانو او د خلکو د جذبولو په خاطر. په اصل کې دا ټول عیني اضرار لري.
د برقی سګریټ په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروال سره د محمد ایاس تنک مرکا اوریده او وسته خاطرې واردی. د روزګان ولایت اوسیدونکو رحمت الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. د پخوا خپل دکان درلود او ژوند یې ښه و، خو اوس ډیر کمزوري سوی او له کار لوېدلې دي. دی وایي چې د ناسم علاج له امله په نشو اخته سو. دا چې رحمت الله چا او څنګه په نشو اخته کړ او تر دې وروسته یې څومره کړاوونه ګاللې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د روزګان د ولایت یم، زما نوم رحمت الله دی. زه تقریبا اوس نه ډیر څه لږ کاله یم. ما مخکې دکانداري کوله، زمینداري نشته. زما ټوخ کېدی چې ما هر څه دوایو ګولۍ خوړلې، شربتان ټوخ مې نه درېدی. ما ته ډاکټر ویل چې ستا د سږي پیپونه پراخ دي، تنفس یې اضافه کړي، هغه کوم ګیس کې بیا دغسې ټوخ جوړېږي درته. دا ډاکټر ما سره اشنا و، هغه راته دا دود څه دی، دا ستا د سږي پیپونه بېرته په خپل اندازه کړي. په دغه تاریخ چې ما وشکل، ما ټوخ ودرېدی. ما کله کله بس دس کار اخیستی، ما تعمل جوړ شو. دلته کابل ته راغلم، مریض درلودی، تاریخ نس کېدله. بیا یک هوی پته بټلان کې بیم پوډرم سکول نه په ځان باندې څوک مشر لرم، بچان لرم، کور لرم، ژوند لرم، نوم نشان لرم. تقریبا زه دنیا کې لولم، شپږ اتیا کیلو ترالم. کاروبار کې تغیر راتلی، کمپیوټر راتللی، خو ته په نشه مصرفه یې. ستاسو د دنیایي ژوند پاتې دی، ستاسو د قومي سیالي ژوند، دښمني ژوند ګر پاتې دی. مصرفه شي بیا کله کولی شي چې ته یو څه وکړې. خپل پنځه وخت لمونځ مې کوي، روژه مې نیوله، د مسجد موزیم هم اذانه ما کوي، د قرآن وظیفه مې کوله. دنیا مې درلودله، هر څه مې درلودله، خو ما هر څه بالا حرکت نه لري. ډوډۍ نه څه خوړلی، بالا د لمانځه بود او داسې بلا هم نه یې، نو بالا پروت یې بس. بالا ټول ژوند د څه پاتې دی. حتی ماشومان داسې حالات کې وو چې ټوله به په ژړا سو، چې ما به نشه کوله، زما کورنۍ به ګره په ژړا سو. زما د دوی دغه ته وکتل، بیا زه پلار یم، په دا حالات کې دوی اولاد یم، ما به نن دوی ته نصحت کولی. دوی زما په فکر کې ورکت، نو بیا ډېره پریشانی درلوده. د بې غیرتۍ ژوند کې را روان دي، د بې ننګۍ ژوند کې را روان دي، د بې عزتۍ ژوند کې را روان دي، د بې دیني ژوند کې را روان دي، د وطن بروشي ژوند کې را روان دي. نو په هیڅ حالت نه خبر ته خپل نشه کې. خپل د ناموس رسیدګي ژوند نشي کولی، د خپل کور نشي کولی، د خپل بچان نشي کولی، د خپل ځان نشي کولی. دا لري خاصه سره بیره ختم. دا چې پیش راغلی دي چې سهار در مزګره په دکان ته نیم راغلی، دا چې وخت راغلی دي چې میاشم په دغه کندار کې ناستولم، خپل نشه مې کولم، قرضدار سولم. بیا پکې نشه خدای سي حالات چې نشه نشه ژوند نشه کولی. نه په خو ما دې توپ کې، نه په نشه توپ کې. دا پیسې د اسنه در معلومیږي لکه هغه پانی سره شکه. ستا ټول مغز او ستا ټول زړه و داته کشش لري چې زړه کله دا شی جره واخلم. کوم موږ دوستان دې نه خوشي، اته چې پر دې لار روان دي، دې ځکه لاندې خوشي دي، لاره لاندې خوشي دي. څوک چې تیوار نه درکې یو کښنی به روان دي، اته زما بچی ورغله وایي زه د پلانې بچی یم، چانه سرته وایي زه پور نه درکوم، قرضه نه درکوم. زه اوس خپل ورغله ماته چا قرضه نه راکوم. علت یې دا نشه دا منه دي، دا پیسې نه دي، دې کې مې خوایې کی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د ظاهر کاروان خبرونه ورسته برخه ته ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځای ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډ کیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما وا گرما مودری کا جیر تا روانی
کان ورا داتے دادے وزاڑی ما.
السلام علیکم اگرما، ستڑے مشی
خیر اسی تام ستڑے مشی
خدای دے خیر کی جیر تا روانی
دانو چھ دے خندا خبر دے خیر و ولی بی زے خاندی یار لکه چې بیا دې خپ شرابو باندې ځان پړسولای دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چیرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یا؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی. زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره.
تو خدای دانو دیوالی جوا چی تو عادت ازی همان ندر سر بیایی
نو تا چنگ پا دی حال که را سر بوزم
اولی ما کلیخ کلیدی او که پا چلورو نواریم
ته چه نشاشی نو پا چلورو چه چه سام لیوانای در نجور شی
دا خود جماعت نده چه پا نشاکی پا نورزم و دو خو میلوی خنده ساتیری او توکی خو پکی می کنا خدای دی خوار که
توکی پکی ایلا دی خو لغتی بندی دی
یعنی زمان سخه دی خر جول که
خر خو خده بار وڑی تا چه نشه چه هیت پا خبرم نپویگی پا شرمو با میو شرمو ویو سده
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خسامه ده موتر تا را پورتشه چه نوخته کیگی
اسامه ده 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 در پورتا کیگم در دروازه خلاصه کم
چه که وی چیز ما دروازه تا رغلی موتر چلوی پر آقا بله دروازه راشه
خاخو ده ده زوره وره پدا بلا دروازه بدرشم
اوف ده ظالم بچه ده ده چومره دیر شراب سخلی دی ده خودی چوم متره لری بویونه پورتا کیگی ده سی نوی چالتا مو پی جانجال اخته کی وسره
زارکت و کدارنا ایزم دکیگی تو بوای وازی می نن شراب سخلی دی تا خونده خونیم زخو ترم دسی مستانه کرزم زخو شرابیم چی خطر آثار جنگ کریز
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینی
سماده در زر جده چی کینی اوف دا موسیقی چونره الوره ده اخو گونه را کانه کده
چی موسیقی در بانده باده لگیگی رازا چی لگلری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کوی ده دا کجنه سالونو گوره او دا لوی لسپیکرونو گوره
خیر دای لک صبرو که اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي
یاره دا موسیقي نشم زغم ولې مغزیره او خوړل
وسړی ودی شرم ولو نو تا خو اسانه خبره د پخې خوې نه دی راتړلی راځه چې ولاړ شو نو
را دا سال د مغزم را و خوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وانده ده او که دی و خانو
اوف دیوانا یا آقا سی دیو شرم اولو چوب شنو
ولی چوب شن
ولی کانو دالیوانه دی چا دی
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره کام اقلا ده چا پا کار کی چه کار لره ده بل واده دی دوی پویگی او کاری یارا خی ویلی دی چه تر بی اقلا دوست او خیار دخمان کدی
سنگ چه کار ورسارا لارم
و سره تلیوانه یک پسد که ولی ناقه غال مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی سایب دیرو بخی دایز ما سره راغله ده ده پر زای زب خنغواره ما یا وشتباز نیوشوالا دیر زیادو بخی
تستا خبر اپریده بابا چشت بارانه وشوا
اوف ده خلینه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده حالی پولیس راو گواره خده چه قماندان سیب راغله ده قماندان سیب دا سره نشده لده زای او شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی صاحب اشتباه زما و داده هم دا اوز زو
احمقا یو خونشی کوی او بل دا خلکو پا خادوی که گردوانی جوده بی
تا پیاد زوگی چی زما سره دومره دلائل وای
اوز با پوشی چیز زوگیم پولیسو راشی راسونه ارو تره چوزی تی بوزو
خواه تازی پولیس دی هست
دیر خبری مکو راسونه شاعت وارو
یار انوار په شرمو دی و شرمه ولو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونې د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.